ستړي مې شه شاهین بنری ماو د مشال ریډیو په دغه ساته خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې تاسو لپاره راپورونه لرو. د پاکستان په پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف اعلان کړی دی چې روانه میاشت په پاکستان ته راستون شي. ولسمشر زرداری ویلي د لانجمن لیک په معامله به د پارلماني کمیټې پریکړه مني. پاکستان کې په سیاسي حلو ځلو باندې راپورونه لرو. دولس بجې شوې دي په پښتونخوا کې. راځي چړومبې د مجید بابر نه خبرونه وو.
اول د مشال د خبرونو سر ټکی. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف ویلی دی د روان میاشت په پای کې به پاکستان ته ستون شي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د یاد شوي سبي په څلورو لویو هسپتالونو کې د ډاکټر سید جمال په وجره د درې ورځو علامتي هړتال اعلان کړی دی. د مشال خبریال وایي د اتوار په ماښام په خوست ښار کې یو ځان وجون کې هدف ته د رسیدو نه مخکې ځان والوزوه او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اتیا او نه زیاتو وسلوالو افغان حکومت تا وسلا غورځولې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف چې د اتوار په ماښام جی د دوبۍ نه د ویډیو د لارې په کراچۍ کې یوې غونډې ته وینا کوله. خپل سیاسي کارکونکو ته وویل چې د روانې جنوري د میاشتې په وروستۍ لسیزه کې به پاکستان ته ستون شي.
زه خامخا راځم که له قانوني مسایلو یا هم د تروریزم له خطر سره مخامخ یم بیا هم راځم. زما ځینو مخالفینو دا اوازه اچولې چې شای زه له ویرې یا هم د بندي کېدو له ویرې پاکستان ته ولاړ نسم. خدا هسي یو اوازه ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی کچرې مشرف پاکستان ته ورشي په هغه دایر مقدمو ته د نه حاضرې دوله کبل به ونی ولې شي. پرویز مشرف د دین مخکې هم سواره پاکستان ته ستنېدو نیټه ورکړې وي خو په هغه نیټو د پاکستان ته ستون نشو. د مشال لیډیو د خبریال د وینا تر مخه د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د یاد شوي سبي په څلورو لوی هسپتالونو کې د ډاکټر سید جمال په وجنه د علامتي هړتال اعلان کړی دی. د دغه اتحادیې جنرل سیکرټري ډاکټر شاه سوار مشال لیډیو ته وویل
ډاکټر سید جمال چې کوم دوه میاشتې مخکې اغوا شو هغه ډېر بې دردۍ سره پرون د اغواکارو شهید کړی دی او د هغې په غم کې پروینشل ډاکټر اسوسیشن ټوله صوبه کې درې ورځو د سوګ اعلان کړی و او بیا یې د نن د ورځې نه د څلورو تدریسي هسپتالونه چې کوم د پېښور دي او افتاباد کې دی کې مکمل هړتال اعلان کړی دی او دا هړتال به هغې پورې جاري وي چې زمونږ مطالبات چې په هغې کې دا شامل دي چې مونږ د دې واقعې او څومره چې ډاکټرانو باندې ظلم شوی دی تر اوس پورې
د دې نه مخکې هم په یاد شوي صوبه کې ډاکټران تختولې شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د اتوار په ماښام په خوست ښار کې یو ځان وجون کې هدف ته رسیدو نه وړاندې ځان په چاودیدونکو توکو والوزوه چې له امله یې په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او بل ټپي شو. د خوست ولایت د امنیه قماندان سردار محمد زازی وایي چې برید کوونکي غوښتل چې د ښار په ختیځه برخه کې د شهید عارف الله په سلو لاره کې د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړي خو پوستې ته له رسیدو وړاندې یې ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې پیښه کې د برید کوونکي په ګډون یو ماشوم هم وژل شوی او بل ټپي دی. تر اوسه د یادې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اتیاو نه زیاتو وسلوالو مخالفینو د خپل قماندانانو سره حکومت سره ملګري شول. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په کندهار کې 50 تنه وسلوال د خپل مشر قدرت الله سره او په هرات کې 10 تنه وسلوال د خپل مشر مولا سردار علیزی سره د افغان حکومت ملګري شول. د ریاست وایي په لغمان کې هم دوه وسلوالو کسانو د مخالفت نه لاس اخیستی او د خپل وسلو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې هم 40 تنه وسلوال د خپل مشر ملک اصیل سره یو ځای د سولې د بهیر ملګری شول. په افغانستان کې حساب ځواکونه وایي چې یو پوځي پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د یو افغان پوځي په ډزو وژل شوی دی. د ناټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو ځینو چارواکو ویلي چې پیښه په زابل ولایت کې شوې ده او د افغان پوځ دریو پوځیانو د لوبو په وخت په ناټو ځواکونو ډزې وکړې چې یو بهرنی پوځي وواژه او شپږ نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې یو افغان پوځي هم وژلی شو او دوه نور وتښتېدل. په دې باب پلټنې پیل شوي دي. په دې وروستو کې په داسې پیښو کې د بهرنیو پوځیانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. په روانه میاشت کې چې نن یې نهمه ده په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو پوځیانو شمیر 11 ته ورسېدو چې زیاتره پکې امریکایان دي. امریکا وایي کچر ایران هڅه وکړي د هرمز ستراتیژیک تنګي چې خلیج ته د ننوتلو لار ده وتړي، نو امریکا به رد عمل وښایي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دغه ډول یو اقدام به له سرې کرښې څخه خپاړول وي. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د یاد شوي ټلویزیون همدې خپرونې ته وویل امریکا به د دې تنګي د بیا پرانیستلو لپاره اقدامات ضرور کوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې ایران د هرمز د تنګي د تړلو ګواښونه وکړل. یورپي یونین د ایران د تیلو په برآمداتو بندیز ولګوه. مغربي هیوادونه په ایران تور پورې کوي چې د ایټمي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. عراق وایي د شمالي کردستان د نیمې خپلواکې سیمې د چارواکو نه یې په رسمي ډول غوښتنه کړې چې د عراق نائب صدر طارق الهاشمي او د هغه دولس نور ملګري چې د وژونکو ډلو په لرور تورن دي ور وسپاري. د کردمیشتي سیمې یو عدالتي ویان دادیار حمید پرون وویل دوی دغه غوښتنلیک ترلاسه کړی، خو دا چې په دې غوښتنلیک به چارواکي عمل وکړي او کنه په دې اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د عراق واکمن شیعه حکومت د دسمبر په نیمایي کې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره جوخت د سنی سیاستوال الهاشمي نیولو حکم ورکړی و. هاشمي په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي په بغداد کې به د مقدمه په انصاف مبني نه وي. او رسته خبر دا چې د عرب لیگ د بهرنو چارو وزیرانو پرونو ویل دوی په شام کې نور وسارونکو او زیات خپلواکۍ ته اړتیا لري. د وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه چې په شام کې د عرب لیگ د سارونکو د مشن کارکردګۍ ته کتنه وکړي. دغه ډلې په شام کې خپل کار د دسمبر د شپږشتمې نیټې پیل کړی دی. انتقاد کوونکي وایي دغه ډلې ونه کړلی شول چې د مظاهره چیانو په ضد د شامي رژیم لخوا د تشدد مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریده شي. د پاکستان پخوانی فوزی واکمن او د آل پاکستان مسلم لیگ مشر پرویز مشرف اعلان کړی روانه میاشت به پاکستان ته راستون شي. پولیس مشر زرداری ویلی د لنجمن لیگ په معاملہ بعد پارلیمانی کمیټه پریکړه منی.
میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ہز بین گیون ان نیسیسری پبلسٹی.
په نشتر حال کې د پښتونخوا د کلتور پاړه د فن پارو نمائش د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار وای
چې رښتیا خبرې نو د فنکارانو کردار د ټول نه هم دی، ځکه چې فنکار سره هر سړی محبت کوي، هغه نظریاتي حدودونه بهر وي.
دا او د دې سره تړلي د سیمین نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. رازو زمونږ لومبی راپور تا د اتوار پورس کراچۍ کې د آل پاکستان مسلم لیگ جلسې ته په ویډیوئی وینا کې د پاکستان پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پاکستان ته د ستنېدو نیټه اعلان کړه. نوموړي وویل د چترال څخه به ټاکنو ته ځان کاندیدوي. دا چې د پرویز مشرف پاکستان ته ممکنه ستنېدل بعد د هیواد په سیاسي میدان کې کوم بدلون رامنځته کړي. کراچی کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې حقله راپور لري.
پرویز مشرف د اتوار په ورځ کراچی کې د آل پاکستان مسلم لیگ جلسې ته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د رواني میاشتې په اخر کې به پاکستان ته ستون شي او په ټاکنو کې به برخه هم واخلي. پرویز مشرف وایي زه دا اعلان کوم چې زه به د رواني میاشتې د ویشتمې او دیرشتمې نیټې ترمنځ کراچۍ ته راځم. زه به د چترال څخه ټاکنو ته ځان کاندیدوم. که ستاسو مرسته راسره وي نو هلته به هم خامخا بریالیتوب ترلاسه کوم. پخوانی پوجي ولسمشر زیاته کړه چې د هغه په حکومت کې پاکستان کې د هر چیز نرخونه کم وو او په بهرنو ملکونو کې پاکستانیانو ته د عزت په سترګه قتل کېدل. د آل پاکستان مسلم لیگ ډلې مشر او پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف د اته کاله حکومت کولو وروسته د تیرو خواوشه درې کالو راهسې جلا وطن دی. څېړونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د پرویز مشرف بیرته ستنېدل ممکن نه بریښي. کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه نوید حسین په دې حقله وایي
پرویز مشرف پاکستان ته واپس راتګ چې دی هغه دومره آسان نه دی. د بېنظیر په قتل کیس کې پرون عدالت کې سرکاري وکیلانو دا وویل چې مشرف واپس پاکستان ته راځي هغه نیول کېدلی شي. ولې چې هغه اشتیاری مجرم دیکھتے ار کړه دې جوه ما خبر نه بلوچستان های کورٹ کې چې ده د نواب اکبر بختی په داغه د مرګ کیس کې گرفتاره وارنټ ایشو کړی دی.
نوید حسین زیاتوی یو خو په پرویز مشرف کې سونه لوی لوی دی او رحمان ملک هم نن په یو منطقاتي کانفرنس کې د هغه دراتلو سره سم د نیولو اشاره ورکړی دی او بل دا چې د هغه د ګوند سره ولسی طاقت هم هغه مرنشته د کوم چې الټیا لیدل کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان ولسمشر او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي لنجمن خط ته بے ځای اهمیت ورکړل شوی دی او د منصور اعجاز خلاف یې کاروایی د خپل ځان نه بلکې د ملکی ګټو په خاطر ونکړه. دا خبرې د یو پاکستان یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې کړې دي. د مرکه کې نور سو د ریاض مساخیل په راپور کې و.
د جیو نیوز پروگرام کیپیٹل ٹاک کې د یوې مرکې دوران د صدر آصف علي زرداری وینا وه چې بعضی قوتونه پاکستان ته زیان رسول غواړي او د میمو گیټ لانجه هم د هغې خلکو کوشش دی. د زیاته کړه
زما په خیال دې ته غیر ضروری اهمیت ورکړی شوی دی. دا معامله په عدالت کې هم روانه ده او پارلماني کمیټې هم پلټنې کوي، خو پارلمان تر ټولو معتبره اداره ده او زه به د پارلمان فیصله منم. د حسین قانی په حق له زده نشم ویلې چې هغه د منصور اجاز سره ملاقات کړی کنه، خو ملاقات کول د یو سفیر په حیث عجیبه خبره نه ده. او که حسین قانی ګناهګار وو نو هغه به پاکستان ته واپس ولې راتللو؟
پرویز مشرف ته د ملک نه د وتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د اولس مشر وینا وا
فرویز مشرف کی ٹرائل ہونے سے
د پرویز مشرف د ٹرائل سره د ادارې حوصله را پریوتې شوې. د یو تن نه کسوک غواړي چې د هغه خلاف د آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی وشي نو پارلمان موجود دی، ټول دی په شریکه دا کار وکړي.
پینډې کې د بینظیر بوټو د جلسې په حق لا د یو تپوس په جواب کې آصف علي زرداری وویل چې هغه په دې نو خوشاله چې بینظیر بوټو د پینډې کې جلسو کی، خو بیا هم د هغه د مرګ پلټنې روانې دي او اصل مجرم تبا زر اورسی.
میں محسودوں کو ان کا قاتل نہیں سمجھتا.
زه محسود دغه قاتلان نه غنم، زکه چې محسود خراب نه دی. دیکه زمون خلق هم شتا، ز بیت الله محسود تر رسیدلې يم، خدا منزل نه دی. د دین اورستو نور خلق هم شتا.
د ولسمشر د مرکه په اړه چې مشال ریډیو د سیاسي تجزیه کار او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نه غوي
دا انټرګانی د انتخابی کمپین او د انتخابی مهم یو برخه هم کیدی. سیاسی مشر ته صدا ورکول کیدی شي، هغه د پانسیم ورکول کیدی شي، هغه د ملک شړل کیدی هم شي منتخب وزیر اعظم. نو بیا ول یو فوجي ډیکټیټر ته سزا نه ورکول پکار. نو دي صرف زرداری دی خبره سره ډیر خلک متفق نه وي، بلکې دا د حکومت ذمہواری جوړه ده چې په تیرو سلورو کالو کې د دې معلومات کړو چې د بینظیر بوټو د مرګ په شا باندې څوک آیا بیت الله مسعود آیا د پاکستان نور ادارې وي.
ولسمشر په خپل مرکه کې دا هم وې چې پیپلز پارټي نه غواړي چې د هغه خلاف سویس عدالت ته خط ولیکي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې د پاکستان موجوده سیاسي حالاتو ته په کتو د مستقبل په اړه ځینې امکانات څرګند کړي دي. دغه مقاله کې لیکل شوی چې د هیواد کې ټولې پارټۍ کمپاین ډېر ښه چلی، خدا قتل په کار دي چې ملک به څوک ښه وچلولی شي. د مقاله مهم ټکی د منور شاه نورو.
دی ایکسپریس ٹریبیون په یو مقاله کې فهد حسین لیکي که څه هم د پاکستان د صدر آصف علي زرداری په اړه تیره میاشت ډول ډول ګنګوسې کېدلې، خو نه یوازې دا چې نوموړی په خپله چوکۍ ښه مضبوط ناست دی، بلکې د ججانو، جرنیلانو، جورنالیستانو او حزب اختلاف په وړاندې ښه ټینګ ولاړ دی او د سختو څلورو کلونو تیرېدو وروسته هم د هیواد صدر او د خپلې پارټۍ مشر دی. ورځپاڼه په مستقبل کې د صدر آصف علي زرداری د لایحه عمل په اړه ځینې امکانات لیکي. د وړمبي امکان په اړه وای د روانې میاشتې د سینټ په انتخاباتو کې واکمن پیپلز ګوند یو څه برتري لري او کېدای شي چې د سینټ موجوده چیرمن فاروق نایک پر ځای ډاکټر بابر اوان راوستل شي. دا راز که صدر زرداری سورز دمه کول غواړي نو د لنډمهاله صدر په حیث بابر اوان په خپل کرسۍ کې نولې شي او په اسانه یې بیا ترلاسه کولی شي. دویم امکان دا دی چې زرداری د خپل وخت نه شپږ میاشتې وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي، د موجوده اتحادونو د جوړېدو او ماتېدو نه ګټه پورته او د مستقبل لپاره یو وار بیا د نوي پارلیمان په ذریعہ د حکومت واګه تر لاسه کړي. ورسپانه لیکي درې امکان دا کېدی شي چې صدر زرداری خپل لور آصف زرداری د یوې نوې سیرې په توګه انتخابي کمپاین ته راوباسي، او د ورسپانه په وینا کېدی شي چې خلک د موجوده حکومت ټول ناکامۍ شاته کړي او پیپلز پارټي یو وار بیا د بنظیر بټو او ذوالفقار علي بټو د دور په ډول ولسی جذبات خپل حق کې استعمال کړي. د ورسپانه په وینا بل امکان دا هم کېدی شي چې زرداری پیسې ولګوي، د مثال په توګه سیلاب ځپلو خلکو ته مالی مرستې ورسوي او دغه راز نور ګامونه پورته کړي، خو مسله دا ده چې د لپاره به پیسې له کومه ځای راځي. که ډیر نوټونه چاپ کړي نو هغه سره به په ملک کې ګرانی راځي. ورسپانه پنځم امکان دا ښایي چې صدر زرداری په بیوروکراسي کې په غټه پیمانه د خپل کار خلک ځای پر ځای کړي، نو که یو نگران آزاد حکومت هم جوړ شي په لږ وخت کې به د هغوی بدلول را بدلول ممکن نه وي چې د پیپلز پارټۍ په ګټه به تمامېږي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په اخره کې لیکي چې آصف علي زرداری د یو شمېر چیلنجونو نه تیر شو او اوس یې خوځول ګران دي، خو که هر څه کېږي ورسپانه پوښتنه راوچتوي چې پاکستان کې د نورو خلاف او د ځان په حق کې کمپاین چلول ټول سیاسي پارټۍ په خطوګه ترسره کوي، خو په دې هم څوک پوه دي او کنه چې ملک به څنګه چلوي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
د روانې میاشتې په پنځم نیټه د کراچۍ ښار په میټرویل سیمه کې وسلوالو د عوامي نیشنل ګوند د ښار د ضلع جنوبي صدر سید احمد خان په خپل کور کې په ډزو وجلو. د هغه د ساتونکو په جوابي ډزو کې یو برید کوونکی هم وجل شو چې مقامي پولیسو یې شناخت د یو طالب وسلوال په توګه وکړو. د دې پیښې په اړه اوس دا نظرونه دي چې په دغه ښار کې د سیاسي تاوتریخوالي نه ترهګر ګټې پورته کوي. آیا واقعي هم داسې ده؟ راځئ چې د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر راپور وورو.
د روانې میاشتې په پنځم نیټه د کراچۍ په میټروویل سیمه کې وسلوالو د عوامي نیشنل ګوند د ښار د ضلع جنوبي صدر سید احمد خان په یو وسلبند برید کې وچلو. د یاد شوي ګوند صوبای سند جنرال سیکرټري بشیر جان مشال ریډیو ته وویل چې څلور وسلوال د وجلې شوي سید احمد خان کور ته ورننوته او په هغې ډزې وکړې. د سید احمد خان د ساتونکو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی هم وجلې شو. په کراچۍ کې د پولیسو چارواکو د دغه وجلې شوي کس شناخت په سوات کې د وسلوالو طالبان نو د مشر مولوی فضل الله د یو نزدې ملګری امین الله په توګه وکړو. په کراچۍ کې د تیرسو کلونو راهسې په جبهیزه او فرقهیزه شخړو کې په زرګونو کسان وجلې شوي دي، او د دغو وجونو تورونه همیشا په کراچۍ کې دوه سیاسي ګوندونه په یو بل لګوي. خو د دې تازه پیښې له وجې دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا ترهګر خو په دغه ښار کې د سیاسي او ټولنیز اختلافاتو نه ګټه نه پورته کوي. د دغې پوښتنې په ځواب کې په کراچۍ کې میش د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر ده نظر
هر چا خپل خپل اهداف دي، او دې سره سره هغه خپل اهداف او رسولو کې دا غي مخته چې څوک هم دیوار یا خند جوړیږي نو هغه خلک دا غي خلاف چې کوم دي هغه کاروایی کوي. په هغه کې مطلب دا چې خفیه قوتونه هم دي، په هغه کې لسانی ګوندونه هم دي، په هغه کې مذهبي چې کوم انتها پسند دي هغه هم شامل دي، او دې سره سره ډېر داسې ذاتي لانجې او کشالې چې دا هغه د ځمکو د قبضو او نور صورت کې موجود دي هغه هم شته. لیکن په دې کې چې کم مطلب غټ اکثریت لکه کم قتل شوی دی نو هغه دوی دا خبره کوي چې په هغه کې د لسانی چې کم ګوند دی
په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د هلو ځلو په اړه خبریال او کارپو ضیاء رحمان بیا په دې نظر دی چې په یاد شوي ښار کې داسې ړومبنۍ پېښه نه ده چې وسلوالو طالبانو څوک په نښه کړی وي. هغه زیاتوي
په کراچۍ کې کوم مسلې کوم اتنیک وایس روان دی نو په دې کې موږ ګورو چې ډېر زیات تعداد د پښتنو مړه کېږي، او د کسي فائده د کسوات طالبان دي که ممندو طالبان دي دوی فائده والی خپل هغه دښمنان کوم چې کراچۍ ته راغلي یا کراچۍ کې پاتې کېږي هغه ټارګټ کړي. تر څو ورځې مخکې کوم د ان ټي ضلعلسټ کوم صدر سید احمد خان دا مني واقع نه ده د دې نه مخکې د کسان مړه کړلي دي کوم لسټ هغه تقریبا شل بلیس کسان دي دي هغه خلک شامل دي کوم چې د سوات کې اسپیشل خاص طور باندې کوم تحصیل قبل لې د دې هغه خلک کوم چې یا په ان ټي کې دي یا کوم کامل لښکرو کې دي یا د طالبان کوم مخالف دي هغه خلک چې کله کراچۍ ته راشي خپل ذاتي کار لپاره یا رهایش لپاره کاروبار لپاره دلته هغه هدفي وجلې اٹاگر کریں گے اوشی اور ډېر مخکې کوم د ډېر کسان دي په دې کې یو د چارباغ یو پولیس اهلکار او فضل محمود هغه دېنه علاوه ډېر مختلف کیسونه شوي دي په کراچۍ کې.
په کراچۍ کې د خلکو د وژنو په شاک عملونه هر څه وي، خدای او حقیقت ته چې تر دا مهال په دغه ښار کې په تیرو څو کلونو کې په زرګونو خلکو د ژوند لاس ورکړی دی. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د یو راپور تر مخه د 2011 کال په ډومبنو شپږو میاشتو کې 1,138 کسان وژلي شوي ول، چې پکې څه کم 1500 کسان په سیاسي، نسلي او فرقیزه اختلافاتو په نښه شوي ول.
کراچۍ کې د امنیت په وزارت د مجید بابر تجزیاتي راپور تاسو اوریده. اوس ورځو بلوچستان ته. تیر هفته په ورځ د بلوچستان په نصر آباد کې د چارواکیو د وینا تر مخه یوه ښځه د غیرت په نامه ووژل شول. تیرې څه مودې څخه پر ښځو د تشدد او وژنو پیښو لړۍ را روانه ده. زموږ همکار نیاز موسی خیل په دغه اړه په بلوچستان کې د ښځو پر ژوند او وضع یو راپور برابر کړی چې په ګډه به واو.
د هفته په ورځ د بلوچستان نصیر آباد په سیمه کې د راپور له مخې یوې بلې ښځې د غیرت په نامه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د غیرت په نامه او پر ښځو د تشدد یو شمیر پیښې تیر کال 2011 کې هم رامنځته شوې وې. د ښځو د حقوقو په لړ کې کارکوونکې یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان یو مشر داوود دورانی وایي په ټولنه کې د خلکو سوچ او فکر او د نن سبا حالات د ښځو په حق کې نه دي.
نن څو کاله موږ درشا چې ولاړ شو په بلوچستان کې دغه حالات سر خراب شوي نه ول، دا ټارګیټ کلینګ یا نور مسلې چې نه کېدلې. د ښځو ژوند په بلوچستان کې ډېر په اسراحتو او ښځې ورځ په ورځ پر مخ روانې وي، لیکن په دا موجوده حالات کې دا ټایم ډېره لو مسله ده چې ښځې چې دي ټول د ښار څخه د باندې په ازادي باندې حرکت نشي کولی. نو د بلوچستان په تاریخ کې دا نه واقعیا د مخه ګای نو سوي چې ښځو څه چا تاوان ورسوي، لیکن دا یو نوی لهر چې اوس راپورته شوی دی. په دې کې پر مختلف سطحو باندې کې راواخي نو د دوی ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکې سایمه ګل بیا وایي چې که څه هم اوس د خلکو سوچ تر څه ده د ښځو په حق کې بدل شوی، خو بیا هم ستونزې شته دي.
دا پسمانده صبح ده او دلته ښځې بیخي ډېری مسایل سره لري، که دا هیلث مسله ده، که دا ایجوکیشن مسله ده، که دا غربت په حواله سره مسلې دي. ښځې زیات دي په هغه کې دا هغه شکار دي. نو ښځو لپاره چې څونه اقدامات کول پکار دي هغه نه دي روان.
هلته د کوټي یو دکاندار عبدالغفور بیا وایي د ملک د نورو سیمو او صوبو په پرتله د بلوچستان په قبایلي نظام کې ښځو ته تر ډېر حد پورې تحفظ ترلاسه دی.
دلته په بلوچستان کې دوه قومه پراته دي چې یو پښتون دی یو بلوڅ دی. د بلوڅ هم په رواج او په دغه کې په ښځه باندې تشدد او دغه نشته، او نه د پښتانه په رواج کې یاره چې ښځه باندې تشدد یا د ښځې نسوز د خبرې زور ایستل کې او بله ښځه عجزه مخلوق ګڼي چې ښځه سیاسره ده، تورسره ده او عجزه مخلوق دی. ما هغې سره نه د پښتانه دا رواج دی نه د بلوڅ دا رواج دی.
د ښځو د حقوقو په لړ کې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې احساس پی کې مشر وطنیار خلجی وایي دوی د ښځو پر ضد له بیلابیلو پیښو وروسته له نوي کاله یوه پروژه پیل کړې تر څو په خلکو کې د ښځو په حق کې پوهه او سوچ راوپاروي.
موږ پروجکټ شروع کړی دی په نوزیلو کې په پښتنو سیمو کې، او د ښځو سره کوم زموږ امتیازي رویې دي هغه رویې باید سیمو بدلې کړو. موږ په دې باندې کار کوو او موږ په دې کې مکمله توقع دا ده چې خلکو ته به په دې حق له پوهنه ورسیږي او خلک به په دې باندې پوه شي چې د ښځو هم ځینې حقوق شته.
یاد دیوی د تیر کال 2011 په پای کې د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په لړ کې یو قانون منزور کړو، د کوم لمخې پراتلونکي کې د ښځو ضد بیلابیل ناقانونه ګام اخیستونکو ته به سخت سزا ورکول کیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته. د پاکستان د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې د بدلون پاړه د کال 2011 د اگست میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو صدارتي حکم جاري کړی وو، خو د حکم نامې څلور نیمې میاشتې تیرېدو باوجود څه بدلون نه دی راغلی. د مجید بابر په دې راپور کې به واورې چې دغه بدلون نه کېدو په شا څه عملونه دي او دا مهال څومره قبایلي خلک د پاکستان په جیلونو کې د دغه قانون د لاندې بندیان دي.
2011 کال د اگست میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو صدارتي حکم له مخه د دغه هیواد په وو قبایلی سیمو او 15 اف آر سیمو کې نافذه د اف سی آر قانون کې د بدلون په اړه صدارتي حکم کړی و. خو د دغه حکمنامې څخه د پاسه څلور میاشتې تیرېدو نه باوجود په دغه قانون کې څه بدلون نه دی شوی. د فاټا لایرز اسوسیشن او د های کورټ وکیل عبدالکریم محسود وایي چې دا مهال د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې ګڼ شمېر قبایلیان په دغه قانون کې د بدلون په تمه په دې انتظار کې پراته دي چې کله به دغه بدلون وشي او دوی به د قانون د لارې د هغو الزاماتو قانوني دفاع وکړي چې په دوی لګول شوي دي.
دا په سنټرل جیل پېښور کې دي. دا کم چې 60 کسان چې ما درته وخیل 12 کسان چې کم دی هغه د مومندو کسان دي په جیلونو کې پراته دي د 13 څلورو 15 کالو نه او د دوی ټرایل نه کیږي. د خان سنټرل جیل دی په هغه کې 12 کسان یو ځای دي او بیا شپږ اته کسان بل ځای دي. هریپور ته لګلې دي د دغه منطقې خلک دي هغه هم په داسې کیسونو کې دي چې 40 ایف سی آر او 21 ایف سی آر او 122 دفعې په لګولې دي یا یې 400 او 401 دفعه په لګولې ده. او د لکی مروت د جیل چې کوم پوزیشن دی هغه کې هم لس اته کسان دي چې هغه په 40 ایف سی آر په 21 ایف سی آر کې ګیر کړي دي او جیلونو ته اچولې دي. داسې د ډی خان سنټرل جیل دغه د لیست دی هغه کې 48 کسان چې کوم دي په سنټرل جیل شې دي او مختلف پولیټیکلانو لکه اے پی او ساؤتھ وزیرستان ایجنسی ټانک او اے پی اے لدا او اے پی اے وانا اے پی اے پولیټیکل ایجنټ ساؤتھ وزیرستان ایجنټ سید دوی کاګنیزنس اخیسته دی او دا غي په سنټرل جیلونو کې هغه خلک دي چې کم خلک دوی پټولای نشي او خلکو ته خیالې دي کار راغلي دي. دینا علاوه تاسو کده لنډی کوتل حوالات وګورئ تاسو کده جمرود سب جیل وګورئ یا داسې پټانګ جیل کې چې کم د پولیټیکل ای خپل جیل دی یا د میرانشاه یا د مومندو یا د بجاوړ په ذراو خلک پراته دي په جیلونو کې.
چې په قبایلی سیمو کې د نافذ قانون اف سی آر پاړه چې د بدلون کوم صدارتي حکم شوی دی آیا په دغه سلور میاشتو کې د دغه قانون لاندې حکومت گرفتار نه دي شوی؟ پښتنه مې د قبایلی سیمو لپاره د سیکرټری لا ان اورډر طارق حیات خان نو کړه
گرفتاریانه شوی هم دي. نو د دولسم د اتم میاشتې دولسم تاریخ نه بار چې کوم حکم نافذ شوی دی هغه په مطابق شوی دی خو د حکومت نه دي. خپل جزء تاسو ته کوم ټریبیونل چې د نو ټرایل کورټ نه دی ابتدایي سماعت لاندې عدالت کې ټریبیونل خو اپیل لپاره ځای دی. اپیل باندې چې کوم کیسونه راځي ټریبیونل به هغه کیسونه او ټریبیونل لپاره یو سل 50 پوسټونه حکومت اوس منظور کړ او ټریبیونل به خپل کاروایی خپل اپیلیټ لیول باندې اپیل لیول باندې جاری ساتي. آر کې 28 سی آر شته چې کوم کې قبایل په یو بل باندې سیول نوعیت دعوی کوي د ملکیت او د پیسو لین دین. 11 ایف سی آر چې کوم کې عام جرائم چې دنه دغه کېږي دا خو پوره ایف سی آر دی یو قانون خو نه یو شیک خو نه دی.
تر دا مهال په اف سی آر قانون کې بدلون ولې نه دی عملي شوی؟ د پاکستان په پارلیمان کې د سفران او قبایلی سیمو لپاره د قائمه کمیټه چیرمن ساجد حسین توری وایي
د سینټ سفران کمیټې دی او د قومي اسمبلی سفران کمیټې دی باندې باقاعده موږ بریفینګ ملاو شي باقاعده دی باندې موږ خبرې شوې دي او باقاعده دی باندې موږ ریکمنډیشن ورکړي دي کوم د اف سی آر کې کوم ترمیم راغلو په دې باندې پوهداري حکومت خپل عمل درآمد او ادب کار وکړي. دا د گورنر کې پکیر خبر پښتونخوا دی هغه دا شی په فاټه کې امپلیمنټ خو زه افسوس سره دا خبره کوم لور نیمې 15 میاشتې وشولې اوس ته پورې هېڅ قسم ته امپلیمنټیشن مطلب په فاټه کې د اف سی آر ونه شو کوم نوی آرډر شوي. خو بیا بل طرف ته وګوره کوم تیر شوي تقریبا هم درې څلور میاشتې کېږي د پرزیډنټ یو آرډر ایشو کړی دی تر دې نه بعد مطلب دا دی کوم خلک جلون درځي نه هغه کې به آرمی هم دخل وي نه هغه کوم نه هغه ډایرکټ امپلیمنټ شولو کوم د آرمی لپاره کوم قانون ته مطلب دی فاټه باندې لګو شولو نه کی ته اوس کوم کې دی نیولې شي نیولې کیږي نو هغه پولیټیکل ته ونې سیم نه کی د آرمی ولا کوروي او آرمی ولا خپل ونې چې خاص د آرمی ولا کوروي هغه امپلیمنټ شو خو څومره پولیس دی اف سی آر خبر اف سی آر اوس پر امپلیمنټ شوی نه
د 1901 کال نه عملی دغه د اف سی آر قانون چې په قبایلی سیمو کې نافذ دی پاړه وخت په وخت د ختمولو او په دغه قانون کې د بدلون خبرې او احکامات کیږي.
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریډیو ته وګي قدر مند اردوونکو چې تاسو د پاره هر ورځ د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي. درنګ شبي لا پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. ورزو به مجید بابر ته چې د دې وخت د خبرونو راته وړاندې کړي.
د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ویلی دی د روانه میاشت په پای کې به پاکستان ته ستون شي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه د یادې شوې سوبې په سلور لوی هسپتالونو کې د ډاکټر سید جمال په وجنه د درې ورځو علامتي هړتال اعلان کړی دی. د مشال خبریال وایي د اتوار په ماښام په خوست ښار کې یو ځان وژونکي هدف ته د رسیدو نه مخکې ځانوالو زوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اتیاو نه زیات وسلوالو افغان حکومت ته وسله غورځولې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د امریکا د سلورو هیوادونو په ړومبي پړاو کې وینس ویلا ته رسیدلی دی. افغانستان کې صاف ځواکونه وایي چې یو پوځي پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د یو افغان پوځي په ډزو وژل شوی دی. امریکا وایي که چېرې ایران هڅه وکړي د هرمز ستراتیژیک تنګې چې خلیج ته د ننوتو لار ده وتړي نو امریکا به رد عمل ضرور ښایي. راپورونه وایي د چیچنیا د جنوب ختیځ په غرنۍ سیمه کې پرون د پوځي عملیاتو په مهال دوه روس پوځیان او دوه یاغیان د جګړې په نتیجه کې وژل شول.
مهم خبرونه مورد اوس نظر چود پاکستان په مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د پاکستان ځینې مطبوعات کتری دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
ورسپانه مشرق په خپل اداریه کې لیکي چې کله اتلسم آئینی ترمیم پاس کېدو هغه وخت نه خو چاته هزاره صوبه یادوا او نه د سرایکی صوبې تاریخي اهمیت. خو اوس چې د هر طرف نه د نوي ټول ټاکنو ګنګوسی دي نو د نوي صوبو اواز د سیاسي لوبې په جوړ استعمالیږي. اداریه لیکي چې آئین کې د نوي صوبو ډیر ساده او اسان طریقه کار ښودل شوی دی چې اول با د متعلقه صوبې نه قرارداد پاس کیږي، د هغې وروسته به قامی اسمبلی او سینټ ته ځي. خو دا هر څه د پامه وستل شوی دی او سینټ کې د نوي صوبې بل وړاندې کړی شو. اداریه وایي چې که وزیر اعظم غواړي چې نوي صوبې دې جوړې شي نو د ده دپاره هزاره صوبه جوړول اسانه دي، ځکه چې صوبه کې د عوامي نشل پارټۍ حکومت دی او پیپلز پارټۍ دپاره ګرانه نه ده چې هغوی اعتماد کې واخلي او د هغې وروسته په پنجاب حکومت اخلاقی دباو واچوي چې د بل مخالفت اونکړي او دا شان باد سرایکی صوبې جوړیدل هم ممکن شي. اداریه اخیره کې وایي چې د نوي صوبو لړکې دي د غیر آئینی کارونو ډاډګیرنه وشي او د هیڅ یو غیر آئینی کار نه دي ډډه وکړي شي. ورسپانه جنگ خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لاهور کې د وکیلانو ایوې دستوري ته خپل وینا کې ویل چې راتلونکي ټول ټاکنې هر چا وګټي پیپلز پارټۍ به قبلوي. ورسپانه لیکي چې 1988 نه تر 1999 پورې دوه ځل پیپلز پارټۍ او دوه ځل مسلم لیگ نون ته حکومت کولو موقع ترلاسه شوه، خو دې حکومتونو یو ځل هم خپله موده پوره نه کړه. وزیر اعظم ګیلانی دې حواله سره خوش قسمته دی چې ورته د مسلم لیگ نون په شان سیمواره اپوزیشن ملاو شوی دی، خو د دې باوجود موجوده حکومت د اولس ستونزو حل کولو کې په مکمله توګه ناکامه دي. په ملک کې کرپشن د تیر وختونو نه زیات شوی دی. بجلی او ګیس بحران له وجې نه صرف صنعتونه بند شو بلکې په زرګونو خلک ترنه هم بیروزګاره شو او په ملک کې په ګرانۍ کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت خو د اولس ستونزو حل کولو کې څه کردار اون لوبو، خو د وزیر اعظم لخوا دا بیان هم د ستاینې وړ دی او ورله پکار دي چې الیکشن کمیشن هم په مکمله توګه خود مختاره او با اختیاره کړي او ټول ټاکنو دوران په هر کج دو ټګۍ لاره ونیسي چې دا شان هغه مشران مخې ته راشي چې اولسی لیدل غواړي. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان پیپلز پارټۍ او دوی اتحادیانو د مقرره وخت نه مخکې ټول ټاکنو خبرونه ردول، خو اوس په دې خبره کولو مجبوره شول چې راتلونکي میاشت کې د سینټ انتخاباتو وروسته څه وخت هم د صوبایي او قامي اسمبلی انتخاباتو اعلان کولی شي. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن جماعتونه د وخت نه مخکې انتخابات کولو په حکومت خو زور راوړي، خو ډېره د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې ایوې صوبې هم د بلدیاتي انتخاباتو حواله سره څه پرمختګ ونه کړو او داسې ښکاري چې هر صوبه صرف خپل وخت تیروي او بلدیاتی انتخاباتو کې هیڅ دلچسپی نه لري. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې صوبایي اسمبلی ممبران په صوبایي کچ خپل فرایض یعنی قانون سازی په ځای د ناظمانو او کونسلرانو کارونه کوي او هر ممبر په خپل سیمه کې کله د کوڅو او کله د نالو په خولو افتتاح کوي. ولی د دې هر څه زموار پخوانی فوزی عامر ضیاء الحق دی، ځکه چې هغوی خپل دورې حکومت کې د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلی ممبرانو ته هغه وخت کې 50-50 لک روپۍ ترقیاتي فنډز جاری کړل، کوم چې موجوده وخت کې کروڑونو روپو ته رسیدلی دي. او موجوده وخت کې نه خو د قومي اسمبلی او نه د صوبایي اسمبلی ممبران د فنډز پرېښودو ته تیار دي. او دا وجه ده چې ملک کې د بلدیاتي انتخاباتو د ټولو نه اول دا منتخب ممبران مخالفت کوي. ورسپانه اخیره کلی کې چې د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو لپاره دي چې هغوی قانون سازی مکمل کړي او بلدیاتي انتخابات دی وکړي، چې دغه منتخب شوی ناظمان او کونسلران د خپل سیمو د ترقۍ کارونه په خشان وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستانی او امریکایي چارواکو له خولې لیکي په پاکستان کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په ډرون بریدونو کې د کمی له کبله القاعده او د غشان نورو پاکستانی یاغیانو ډلو وکړل شو چې ځان را یو ځای کړي، د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه زیات کړي او په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته دھڑکې ورکړي. ورځپاڼه لیکي د تیر کال په نومبر کې د پاکستانی سرتیرو په چیک پوسټ امریکایي هوایي برید چې له کبله د پاکستان سره تعلقات خراب شوي، ترې یاغیان ګټه پورته کوي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا استخباراتي اداره CIA نه غواړي چې حالات نور خراب شي، او په داسې حال کې د تیر کال د نومبر د نیمایي وروسته ډرون بریدونه نه دي کړي چې بلخوا پاکستان د امریکا سره امنیتي تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. نیویارک ټایمز لیکي نورو یاغیانو ډلو پر پاکستانی ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي چې تیره هفته طالبانو د خپل یو مشر د وژنې په بدل کې 15 لستختول شوی امنیتی سرتیری وژل. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي کېدې شي چې په امریکایي عملیاتو کې د کموالي سره سره د پاکستان لخوا غیر موثره هڅو له امله ترهګر واپس را یو ځای شي. دغه چارواکي زیاتوي د امریکایي عملیاتو له وجې به د القاعده مشران محتاط وو او د خپلو کاروایانو لپاره به پلانونه جوړول. بل لوري واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګون په بجټ کې د کمی په اړه لیکي چې له دې سره به په امریکا کې دننه او بهر یو لوی فرق پریوزي. د ورځپاڼې په خبره دا د 1950 کال راهیسې په شوو بدلونونو کې ډېر اهمیت لري. واشنگتن پوسټ پوښتنه راولاړوي چې د دې کمی سره به څه فرق پریوزي، او بیا یې په جواب کې لیکي چې انتظامیه به د ځمکني ځواکونو په شمیر کې لویه کمی راولي، ځکه چې په راتلونکي کې د افغانستان یا د عراق په شان نور هیوادونه نه ویني. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې ګټلو خبره به له وخته مخکې وي، خو سپینه ماڼۍ دا ګڼي چې هغه صورت کې هم دغه لوبه په ښه ډول سنبالولی شي که ځمکني ځواکونه کم وساتي. ورځپاڼه لیکي دا وخت چې امریکا په خپل دفاعي لومړیتوبونو کې بدلون راولي، هغه دوه هیوادونه ډېر اهمیت لري چې پکې د امریکا ضد احساسات ډېر قوي دي، لکه پاکستان او ایران. د ورځپاڼې په خبره پاکستان دا وخت امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي او په بدل کې چین ته مخه کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا هم تعلقات واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره څه کوشش ونه کړ، خو واشنگتن ته اوس هم پکار ده چې د اسلام آباد سره ښه تعلقات وساتي، چې دا ډول د افغانستان شخړه سرته رسولو کې د امریکا سره مرسته وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
مشال رود غوږی قدر مند اوریدونکو، اوس نړیوالو مطبوعاتو ته، نړیوالو چارو ته کتنه کوو. ایران له افغانستان سره پر پوله فوزی مشقونه پیل کړی دي. د روانې میاشتې په دویمه نیټه ایران د هرمز په تنګی کې خپل فوزی مشقونه بشپړ کړی، او بیا یې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اوس به نور مشقونه هم کوي. په دې موضوع د پامیر ساحل راپور وو.
د شنبې په ورځ د ایران نیمه دولتي خبري اژانس پارس خبر ورکړ چې له افغانستان سره په پوله مشکونه پیل شوې دي. تر دې مخکې د هرمز په تنګي کې شویو مشکونو د تهران او د لویدیز ترمنځ اړیکې د لا نور ترینګلتیا ښکار کړي ول. رویټرز خبري اژانس لیکي د ایران د انقلابي ساتونکو د ځمکنیو ځواکونو قومندان محمد پاکپور ویلي د یووالي شهیدانو له افغانستانه 8 کیلومتره لري د خوت په سیمه کې مشقونه پیل کړی دي. پارس خبري ایجنسی لیکي د پاکپور په وینا د دې تمریناتو مقصد د ایران پر پولو د امنیت پیاوړی کول دي. د انقلابي ساتونکو بحري پوځیانو په خلیج کې لس ورځې مشقونه کړي ول چې د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. دې مشقونو د تهران او واشنگتن اړیکې لا نور خراب کړل. بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران نور بندیزونه ولګول چې تر مخې نور هیوادونه له ایران د تیلو لا اخیستو راګرځول دي. پر ایران د دې بندیزونو مقصد چې امریکا او اروپایي ټولنه خي هغه تورونه دي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه پر تهران لګول کیږي. د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نیویارک کې د غرب او د ایران ترمنځ په دې وسانی ترنګلتیا خبري وکړي.
I hope that the parties concerned will do their best زه هیلمن يم چې تر ټولو مخکې خو به په دې معاملې کې شکلې ډلې په سیمه کې تناو ختم کړي او هڅه وکړي چې د خبرو او سوله ییز طریقو له لارې ټولې مسلې او اختلافي نظرونه حل کړي. همدا مهال باید ایران هم د امنیتي شورا د پریکړه لیکونو یا قراردادونو پابندي وکړي.
په دې وروستیو کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو رپورټ کې ویلي ول چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اړخ هم لري. بان کی مون وویل د خبرې زخت اندېښمن کړی دی.
I was very much concerned by the most recent IAEA report. زه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د وروستي رپورټ ډیر اندېښمن کړم چې په کې دا اشاره ورکړل شوې وه چې ایرانی اټومي پروګرام پوځي اړخ لري او د پوځي مقاصدو په لور د تګ امکانات لري. دا د ایرانیو چارواکو ذمہواري ده چې ثابته کړي د دوی اټومي پروګرام په اصل کې د سولي ز مقاصدو لپاره دی.
is for genuinely peaceful purposes. ایران لدې تورونو انکار کوي او په بیا بیا ویلي دي چې اټومي پروګرام یې د انرژي د لاسته راوړنې لپاره پیل کړی دی. رويټرز خبري ایجنسی لیکي د ایران لخوا دا غواخ چې د هرمز تنګي به وتړي د نړۍ په بازار کې د تیلو بای لوړې کړې دي ځکه چې له خلیجی هیوادونو د تیلو یو لویه برخه لدې تنګي تیریږي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولای شئ
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-3351
اوس حال درکو د پیښور په نشتر حال کې روان د پښتونخوا د کلتور په اړه د فن پارو د نمایش په اړه باندې دغه نمایش ته زموږ همکار شبیر جان ورغلی و دغه راپور برابر کړی دی.
دا بلوچستان سره تعلق لرونکي هنرمند جیمی انجینئر د فنپارو او تصویرونو په نشتر حال کې سبانه نمایش شروع کیږي. په دغه فنپارو کې جیمی انجینئر نه یوازې د پاکستان بلکې د خیبر پښتونخوا کلتور او ثقافت ټولې نړۍ ته په ډاګه کړی دی. د دوی وینا ده چې د دوی د کار مقصد نړۍ ته دا ښودل دي چې څنګه پخوا به خیبر پښتونخوا ته د ټولې نړۍ نه سیلګر راتل، اوس هم د ترهګرۍ لړۍ دلته ختمه شوې ده او دلته دوی راتللی شي.
بڑا رچ کلچر ہے خیبر پختونخوا کا، لوگ بڑے بہادر ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے کہ وار آن ٹیرر چل رہی ہے، اس کی وجہ سے کافی ٹورزم خراب.
دا خیبر پختونخوا ڈیر خولی کلتور دی، خلق یا ڈیر بہادر دی. خنر سبا تاسو ته پته ده چې راتره غره پزت جنگ دل تروان دی چې له وجې د صوبې سیلګری ډیر زیاته اغیزمن شوې ده. د دې ځای د خولی کلتور کتول لپاره د دنیا زیاتره سیلګری راتلل، خو اوس هم چې راټول ورانی او ترهګری ختم شي نو واپس په دلته امن راشي نو خلق یو وار بیا دلته راځي. د دې ځای ښایست او کلتور په ټوله دنیا کې د چانه هم کم نري. د خپل هنرونو په ذریعه مونږ هنرمندان نړۍ ته دا خودري شو چې مونږ ترهګر نه یو. او دا رنگ پښتانه هم د نوې سوچ خلق دي. دلته کټول خراب خلق نه دي، دلته ډېر خخ شاعران، لیکوال او هنرمندان دي او امن خخ خلق دي.
صورت زین کې لوګ هه، هم کو ثاره دهشتګرد نه هه، ثاره بوره لوګ نه هه، یا بہت اچھے شاعر هه، رائټر هه، آرټست هه، پرامن لوګ هه.
دا کلتور صوبایي وزیر او د خیبر پښتون خو حکومت ویان می افتخار حسین پدې موقه باندې دا هنرمن منن وکړه او مشال ریډیو ته ویل
نن چې دا جیمی انجینیر سره چې کوم دینو دلته پروګرام کړي او دا غي په ذریعہ باندې چې کوم دینو د خلکو هغه احساسات او جذبات هغه ته اپیل کی چې دا یو ملک، دا یو وطن، یو صوبا و چې دلته ډېر امن او د جنت په شان خيستا او د یو خاص ماحول نه تیر شو. نن پیدا تکلیف دي، کوشش وکړ چې موږ دوباره هغه ماحول ته لاړ شو. چې رښتیا خبرې نو د فنکارانو کردار د ټول نه هم دي، ځکه چې فنکار سره هر سړی محبت کوي. هغه نظریاتی حدودونه بهر وي، هغه د یو مخصوص سیاسي نظر یا د دې خلکو مطلب محتاج نه.
مې افتخار حسین دا هم ویل چې امن راوستلو کې د فنکارانو لوی کردار دی.
فن چې میدان ته راځي او فنکار میدان ته راځي نو د امن قائمولو کې دغه کلیدي کردار چې ټول وسره متفق کیږي. او بل دا نفیس خلک د دې خبره زړه ته پروزي. د سیاسيانو خبره ډېره کلکې وي، ډېره سختې وي، خو د فنکار خبره چې کوم دی نو هغه د زړه تل ته کوزيږي. اول زموږ فن په خطر کې، موږ دا کوشش کوو چې فن او فنکار بچ کړو. اوس د فنکار او د فن والو مطلب چې وخت چې هغه نور مزید کوشش کی چدا امن مضبوط کی او دہشتگردی خلاف چکم دے خپل جہاد جاری وسات
یادونه ولدا چنموڑی هنرمن پټول نړی کې د پاکستان د کلچر اخلا د فن پارو نندارتونه غړي دي او ایوارډونه هم غټل دي دوی خیبر پختونخوا حکومت او پیښور پرسلپ ته خپل فن پاره هم ډالې کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیرې مووري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
او سرزو د کرخه غاړه افغانستان خوست ولایت چرته چې د درې سوا کسانو لپاره چې نیمایي انجونې دي د زده کړو پروګرام پیل شوی. دا پروګرام به یو کال دوام کوي او د کسبونو ترڅنګ به د لاسي صنایعو د خرڅولو لپاره بازار موندنه هم ورخودل کیږي. په دې اړه تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال پر راپور کې ورو.
په خوست کې یو شمېر ځوانان له زده کړو وروسته ښې دندې نشي پیدا کولی، خو د خوست ښاروالۍ میډیوټیک او رمپاپ موسسې لخوا په ګډه د یو ایس ای آی ډی په مالي مرسته د 300 کسانو لپاره د حرفوي زده کړو یو کلن پروګرام پیل کړی چې 150 به انجونې او 150 به هلکان وي چې بېلابېلې حرفوي زده کړې به ورکول شي. د خوست د میډیوټیک مشر نجیب الله خیل وایي چې دې سره به نه یوازې دوی ته حرفوي زده کړې ورکول شي، بلکې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د بازار موندنې هڅه هم کوي.
300 نفر کسان چې 150 به انجونې وي او 150 به هلکان وي، د یو کال په موده کې به دوی ته روزنه ورکول کیږي. البته په بېلابېلو نه برخو کې هغه برخو کې چې دوی د دې ظرفیت پیدا کړي تر څو حکومت کې جذب شي. د دې ترڅنګ د هغو خویندو لپاره چې حرفه لري، مسلک لري، لاسي صنعت باندې کار کوي، د هغوی لپاره د شپږو نندارتونونو یو بهیر هم دی. هغې سره پیلېږي او دوی به کوشش کوي چې ځان ته مارکیټینګ پیدا کړي.
د خوست ښاروالۍ مرستیال انجینر شریف وایي چې خوست ښاروالي د دې پلان پلي کوونکي ده او د دې ځوانانو لپاره به د ښاروالۍ په چوکاټ کې دندې هم پیدا کوي.
د ځوانانو د کمپیوټر د زده کړو او د مارکیټینګ په برخه کې یو تعداد ځوانان دوی په آینده کې روزي په دې برخه کې موږ د دوی سره همکار یو او دوی دا پروګرام عملي د خوست د ښاروالۍ په چوکاټ کې تطبیقوي.
د خوست وطن ځوانان چې په دې کورس کې ګډون لري په دې خوښي څرګندوي او وایي چې په دې سره دوی ته کار او تجربه ورکول کیږي.
حیات الله، دې پروګرام نه موږ ډېر خوښ یو، ویلې چې دا پروګرام د دې پر ترتیب شوی ده چې په دا کې هغه نجونې چې بې کوره پاتې دي یا هلکان چې فارغ شوي دي او دوی ته کور نه ده پیدا شوی. اوس په دا پروګرام کې دې پر کور کېږي چې دا بې کوره کسان بیرته په ادارو کې په کور وګمرل شي.
نومې دوه خان د کندهار اوسیدون قیام تعلیم نام د ډېر بیٹا پر ورکشاپ ته مونږ ډېر دینه خوښ یو. د خلکو تر ډېر ډېر ګاډي ورې سوي.
د یادونې د چکه هم د کورس د حرفوي زده کړو تر څنګ یو موخه د جندر تساوي هم ده، خو د هوا به بلونو په دې اړه ونه غوښتل چې غږی له رادیو خبر شي او د دې کورس په اړه خپل نظر څرګند کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوښ
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. اوس ورځو د افغانستان ننګرهار ولایت تا چرته چې د اوږدې مودې نه وروسته د کرکلي هلې ځلې پیل شوې دي او خلکو په خپلو ځمکو بیلابیل فصلونه کرلي دي. دغه ولسوالۍ دغه د ننګرهار د بهسود ولسوالۍ د سمرخیلو کلي کې شاوخوا دیرش کاله وروسته سږ کال د غنو فصل کرل شوی دی. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد په خپل راپور کې راغلی.
په تیرو لسو کلونو کې چې د افغانستان د بیرغونې هلې ځلې تر یو حده توندې شوي، نو په زراعتي برخه کې هم د بیرغونې کارونو تر ډیره پرمختګ کړی دی. د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلی چې د خلکو ژوند ځواکې تر ډیره بریده په زراعت ولاړ دی، صدرې لسیزې وروسته پکې یو ځل بیا د ګنو فصل کرل شوی و چې اوس یې ورته ګاڼې لګولې او د شاوخوا پرتو کلو خلک یې نندارې ته راځي. د دغه کلي یو تن اوسیدونکی وایي چې پوره دیرش کال وروسته پکلی کې یو زلبی غانه ولیده.
ما نوم ګلخیاس دی. ډیر شکاله مخ کې دلته تقریبا لز دولس غانه ګرځیدلی او وس دغه یو غانه د منګم لیدو تر غلی او ډیر خلک لیدو ته سیل د پاره راته، ځکه چې پاولین ځل په سمرخیلو کې غانه و ګرځیدا. دنه مخ کې غانه معنی مطلب وا خو دې ډیر شکاله کې نو منګم سیل ته دغه غانه راغلی او خلک درګر درازي او چکور د پاره زوی د چا د پاره ګړه ځان سره و.
یو تنزل مکه په دې خاطر ګنی ریبي چې پندونه خپل سرویو ته یوسی.
زمانو موید ولادی سرورم سیم کی مردم نه چریشم به زم مدرسه نه چریشم به غنیری وم ددی پاندونه وړو همدام مزدوری چې پاندونه کول وړو غنیال ته چالو وتاه دا پاندونه غاغان لورګه غاغان ډیر پښو خوري.
د رئیس پونم یو تن بزګر وای چې په خوابه یې غاڼې په قلبی غوایانو ګرځوله، خوس په جنریټر چلیږي چې ډیر سہولتې رامنځته کړې دي.
تنن نه 15 دیر شاله مخکې دغه غاڼې به موږ په غویانو باندې ګرځولې. هیلن جنریټر دې غاڼې د چپا غزي کې مقصد په سیموټو کې بند کړې او جنریټر هم داسې دي. دا غي وخت نه تر نن پورې ډیر سہولتونه رامنځته شوې دي. ما پاندې خاطر باندې د 400 دین دغه سرور کړیان راوړو غاڼې مم دا غي نه راوړو. هیلن اوس موږ دلته دوه ورواله غاڼې یو ګړ پس دي او دوه موږ پاس کار کوو د سرد نه مقصد چالان کوو او د شپې د 12 بجو پورې په موږ کار.
د دغه سیمې یو تن زمیندار خوشاله دی چې غنوی ښه فصل ورکړې دی.
زمان نوم میا وزیر زاده د سمرخیلو د کلی اوسیدونکی ما او دغه غنی چې ما کرلې دي د دین از ډیر راضی ما، ځکه چې دا ډیر خسته فصل دی او سکه علی اول زل دی چې مونږ په سمرخیلو کې دا غنی وکړل او اینده د پاره به امکرو او دغه تخم چې د غنو دی د مونږ تیر کال د کامینه راوړې دی او غاڼې ورته چې د پیښور د 400 دینه ورته راوړې ده.
د یادولو چې اوس غنی د ننګرهار کامی ولسوالۍ کې بلې هرې سیمې ډېر کرل کېږي چې په لسګونه غاڼې ورته لګېدلي او ګوړه ترینه جوړوي. خو صدرې لسیزې پخوا په افغانستان کې دوه د بوري یا چینی جوړولو کارخانې وې چې یوه یې په بغلان کې و چې د چوغندرو څخه او بله یې په ننګرهار کې و چې لګنو څخه به یې بوره جوړوله. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوس یو راپور د پښتو د نوموړي لیکوال شاعر ادیب مراد شینواري د ژوند په اړه چې دا وخت د پیښور په یو هسپتال کې د مرګ او ژوند د کشمکش سره مخ دی. د مراد شینواري خپلوانو د حکومت نه د هغې سره د مرستې او د هغې د علاج معالجې د کولو غوښتنه کړې ده. تفصیل سالم احمد صالح په خپل راپور کې راکوي.
د پښتو ژبې مشر لیکوال او شاعر مراد شینواري دا مهال د پېښور په یو روغتون کې د مرګ او ژوند په کشمکش کې د نامرادۍ شپې ورځې تیروي. پر نوموړي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ناروغ و، تیر اونۍ د ګزڼ ناروغۍ حمله وکړه. د هغه زوی سجاد علي وویل چې پلار یې له تیرو څو ورځو له خبرو، خوراک، څښاک څخه لوېدلی او دا مهال د جدي څارنې یا آی سی یو واټ کې بسترې دی او مصنوعي تنفس ورکول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا قلمول پر ایالتي حکومت نیوکه کوي چې هغه یې د ژوند په وروستیو شیبو کې بې اثري پرېښي او درملنې ته یې هیڅ پاملرنه نه کوي. شاعر او لیکوال د حمزه پښتو ادبي ټولنې مرستیال شیر عالم شینواري په دې وخت څرګندونه وکړي.
هیڅ توجه نه کړی، حالانکه موږ وزیرانو ته د دې متعلقه کسانو ته خبره حکومت ته رسولې ده او اوس پورې هیڅ وګرب نه خبرولې هیڅ.
د دوی ترڅنګ یو شمېر نورو قلموالو هم د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکه وکړه چې د مراد شینواري په درملنه کې له حده زیاته بیغوري کړي او تر ننه هیڅ کوم حکومتي چارواکي سر نه دی ورښکاره کړی. لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید:
دا ډېره د افسوس خبره چې د پښتو ادب یو منلی شخصیت په داسې حال کې پروت دی چې د هغه پرسان حال نشته. نو شاعر ادیب په دغه حواله باندې ډېر په بخصمانوم خور دی، خو په کارداري حکومت د هغه د علاج لپاره هغه ټول سہولتونه هغه ټول اسانۍ ورکي کوم چې دغه حق دی په دې پښتو ادب باندې، په دې ټولو پښتنو باندې. او په ټول حکومت باندې دا دغه حق دی او چې دا هغه خدمت مو شي او دا هغه علاج مو شي.
د ژورنالیستانو کلتوري ټولنې چې په سخت ورځ کې د بیوزلو قلموالو او هنرمندانو لپاره نه یوازې دا چې په پولیسي کچه د سوال صدر غوړوي، بلکې د چارواکو تر محلونو هم د هغوی فریاد رسوي، د مراد شینواري په برخه کې د حکومت بې غوري غندلې ده. د دې ټولنې یو مسؤل روشان یوسف زئی
حمزه بابا زیره یوازې کی او دغه زیره په دې مخبر نه چې د مراسم د لوی خدمات دي، د شاعرای په والی سره، د پښتو فلم والی سره، د پښتو اکیډمۍ والی سره، د ریډیو پاکستان په خبره والی سره، او ډېر لوی حسی ده باید چې دغه د شان مطابق حکومت دغه علاج په سرکاري کچ منیم کی او دغه سره او دغه بچو سره مالی مرسته وکړي شي.
پینځه اتیا کلن مراد خان شینواری چې د غزل د بابا امیر امزه خان شینواری په ادب پرور غیږ کې لوی سوی، د خپل ژوند زیاته برخه د خپل ژبې او قام سوکالۍ توقف کړي. د غنو کیسو او شیرونو ترڅنګ د شاوخوا 500 پښتو فلمونو لپاره کیسې او سندرې لیکلي. خو د ژوند په ورستیو شیبو کې د قام او حکومت له نظره لوېدلې، د روغتون په یو کونج کې سخت شپې ورځې تیروي.
د سلیم احمد صالح راپور مورده قدرمندور دلکم د دې سره زمنګ د دې وخت د خبرونه وخت پای ته رسی. زمنګ نور ملګری به راځي او تر مازیګر تر شپږو بجو پورې به د خبرونه دوام لري. د دې وخت لپاره خپل قرب شاین بودیر له اجازه ورکې خاد آباد او بریلی اوسه.
شخشی چی میں دیکھما پچھلا یا شکار سر گئے درسی کی سما بسان میں شخشی چی میں دیکھما او بسان میں شخشی چی